هم په دین پویږي او هم په تبابت باندې پویږي. هغه د مسلمانانو دی او نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګزړن ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوښ شي.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل وسیدونکو مقدس تقاضا کو چې په خپل خوشه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسی، دا وي په مغه مرز به تر چولش بندخته.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو، بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
یمن پیغام ورته امدا ده چې هر څه زر چي کیږي، کاغه نږدې صحی کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکارې فرشتې مرسل د عامې روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځ راځي، چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي، ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج او معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ یې ورته ورکو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خو د خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاوو ته دوی ډیر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمک سره او د خوړو سره مخ دي، دی وایي چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناکه ناروغي څخه څه ډول مونږ کولای شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې ترڅنګ حفظ او صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته مواد لارې نه، چې کله د دې لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ او صحه، حفظ او صحه فردي او حفظ او صحه محیطي، دا دواړه ډیر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي او مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډیر زیات مساعد دي.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ چې د پولیو د واکسین په حق لغږیده، په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره دا خپرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
هرکلی.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه میو منی زه مرسلین ارسلایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یست؟ ولی ورځ تر بلې غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړی دي؟ نن همدا موضوع چیرې چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې د یو تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پیل کې راپور وکړئ.
درمنه دوستانو په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالي ستونزو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغېز پرې باسي غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوي او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. په لویو ښارونو او د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوې چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکو صفا هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
یو دا ده چې موږ سرک نږدې ده د موټر او غاغه خو پر ترتیب تا کراچی کې د خوراکه مواد را تیار کړی باب البته دا او هم ډیر جګ غا لاس پیکرو کې غاغونه حساب کړی دي ډیر نه دل خراش ده نه البته غاغه به باوجود ته هم د مارکیټ دی نظر نه ضرورت نشته چې دل ترای شي خو سر د بیره غا هم راضی وسم مشمول مثلا وی دی یا درس مطالعه وخت تور ذهن او خواهر کیږي یو خپل د بلاک شي زای تنگوی ملو چې د سې आवाज نه رخ بیخیر بس اخره مدته زری سی چوز شد الله شي بیا به مطالعه شروع کړ درس ته شروع کړ والا قرادین چیو کې در اصله لور چی نه راځي بس ور دوا کو چې په خیر سره د مشکل د مګرا فش خو بیا به څو کړم.
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په ښارونو کې په ډېره اندازه لیدل کیږي. په ښارونو کې ډول ډول ناخوښ اوازونه لکه د وړو او لوی موټرونو اوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو، د جنریټرونو، د فابریکو، د ملکي او نظامي جهازونو، همدارنګه د ساختماني او تخنیکي فعالیتونو اوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د آرامتیا د مخنیوي سبب شوي دي او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو اسماعیل سمکنی په اړه وایي.
که خصوصا نفوس زیات ده، تقریبا دا ولایت یو میلیون د فار فکر وکړي چې دا جوړ شوی ده، لیکن دلته اوسیږي د دولت د محاسبې په حساب 8 میلیون نفر. بل غربت د بیکاري ده، خلک فقط همدغه یو شي ته مخه کړي ده چې یو دسپروشي وکړي یا په کراچۍ کې یا په ګاډۍ کې یا سبزي یا ترکاري یا میوجات وي، نو هغې د پروش د فاره لازم ضرورت دی او دغه وسیلې ته ضرورت ده لکه لاس فکر شو جلب توجه دپاره.
غږیزه ککړتیا د صنعتي تمدن زیږنده ده او د غږیزه ککړتیا څخه هغه څوک ډېر زیانمن کیږي چې د زیات وخت لپاره په کارخانو کې چې ماشینونه چالان او لوړ اواز تولیدوي کار کوي. په دې اړه مو یو جوار پلورونکی پوښتلی دی چې دا غږ دی هم په تکلیفوي که څنګه؟ ورته غوږ شئ. خانم دې چیرې ورور جانه؟
نن عزیز الله د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ ولله جوار خرڅه کړو.
دا غږ چې د لاسپیکر دارین په تکلیف ای
ولې موږ تم تکلیف دی، خلکو تم تکلیف دی، موږ د خلکو شکایتونه کیږي دا ډېر متنګ او څوک مجبوری دی ورین ټنګونه موږ د خپل تکلیف د شپې خوب نه راځي. بنسو
دبره سم خرڅه
ورځ به یو زر په 200 روپو سودا کو.
نو سهار سم دغه شی لګي او ګرځي
سهار سم سم دغه سپیکر ته ما ور کړم دغه 2 روپو غریبي دو کوي وس خرچ نشي بس یو تا نیمه شپه لاس یو ورځ بجو کوزو
یار شیراک یار جوشاک
د ژوند چاپیریال تر هغه وخته پورې سالم پات کیږي چې د چاپیریال عناصر سالم وي. هر کله چې د چاپیریال عناصر ککړ شي نو د ژوند چاپیریال هم ورسره ککړ او ناسالم شي. اوس دا ستونزه د ښارونو سربیره په ولایتو او کلو کې هم لیدل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی د خپل ولایت کیسه داسې راته کوي.
زیاتره د خلک د اوس ولایتو ته تللي دي. په ولایتو کې هین زارنج پیدا کړي، سودا وي کې بار کړي، زاړه شیا خلی او نوي خرڅوي، دا ټول ځای کې درې چوز دا بخیر و شوی دی. هم ما خپل ډیر لیدل یا ته مو دا مخک وخت یو چي لیدل وو چې جوړ او دان و د کور یو ماشوم راخص او په سوداګر و مو د زاړې وسپنه خلو د کور او دان جوړ راخص او په خرڅ کړه و. مې د